مهمو خبرونو سرچکی آورئ. په افغانستان کې د وژل شو امریکایي سرتیرو ستاینه. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن افغانستان کې د وژل شو زرګونو او په ځانګړي ډول د هغو 1400 سرتیرو سرښندنې وستایلې چې د افغانستان نه د تخلي بهیر په ترڅ کې په ځانمرګي برید کې وژل شوي دي. پر ښځو د طالبانو تازه بندیزونه. د طالبانو حکومت په بامیان ولایت کې بند امیر ملي پارک ته د ښځو پر تګ راتګ بندیز لګولی. طالبان وی د یو طرز العمل تر جوړېدو پورې میرمنې بند امیر ته نشي تللی. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبې پایلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د دریو یو ورځنیو سیالیو لړۍ په 3-0 د پاکستان په ګټه پای ته رسیدلې. د لوبې مینوال او ماهرین مختلف غبرګونونه څرګندوي.
سلامونه سلیم شینن. یک شنبه د اگست میاشتې 28 نیټه او تاسو د امریکا غا آشنا ټلویزیونی خبرونه ګوري. هیله ده چې نیم ساعت موږ سره د خبرونه وګوري او واوري. یوه یادونه کوم چې په افغانستان کې د تخلي بهیر کې د وژل شو امریکایي عسکرو په یاد د سپینې ماڼۍ د اعلامي جزئیات په د برېښنا عمرخیل نه واوري او د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د جنجال سیاسي او حقوقي اړخونو باندې د پخواني سفیر محمد عمر داوودزی صاحب نظر اخلو چې په خبرونه کې به موږ سره تاسو نم هیله ده چې موږ سره اوسئ. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د شنبه په ورځ یعنی پرون په افغانستان کې د وژل شو زرګونو امریکایي عسکرو او په ځانګړې توګه د هغو 1400 سرتیرو سرښندنه وستایله چې د افغانستان نه د تخلي په بهیر کې د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه په ځانمرګي برید کې وژل شوي. په دې اړه به پوره تفصیل د خپل همکار برېښنا عمرخیل نه واخلم چې دلته په سټوډیو کې راسره ده. برېښنا جانې، دا د اعلامي نور جزئیات څه دي؟ هغه مهم ټکي البته.
اشنا صاحب سلامونه تاسو ته. درنو لیدونکو ته، پرون شنبه د 2021 کال د اگست 28 ل افغانستان د بهرانوی ځواکونو د وتلو په شپه ورځو کې د مرګونی بریټ دوینه کلیزه وا. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوه اعلامیه کې د افغانستان په شلکلنې جګړې کې د 2401 شپېته امریکایي سرتیرو وژل کېدو او د 2040 ټپ کېدو په اکله ویلی چې امریکا به هیڅکله د دې سرتیرو د غوره سرښندنې احسان پوره نشي کړای. په اعلامیه کې راغلي موږ به تل د هغو 1400 سرتیرو درناوی وکړو چې د خپلو کورنیو عزیزانو خویندو او ورونو څخه په داسې حال کې واخیستل شو چې زموږ د ملت په استازیتوب ستر ماموریت سرته رساوه. د 2021 کال د اگست په 28 ل افغانستان څخه د متحده ایالاتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د لانجمن وتلو پر مهال د داعش د خراسان څنګ یو ځانمرګي بریدګر د کابل نړیوال هوایی ډګر شاته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي وچول. په دغه برید کې لږ تر لږه 100 افغان ملکیان او 1400 امریکایي پوځیان ووژل شول. په دې سربیره د دغه خونړي بریټ په پایله کې سلګونه کسان تپیان هم شول. ولسمشر بایدن په اعلامیه کې په ځانګړي توګه د همدې پیښې یادونه کړې او ویلي دي چې نن جل او زه د هغو 1400 زړورو امریکایي سرتیرو او څه باندې 100 بیګنا ملکی افغانانو یادونه او ویر کوو چې د ابي دروازې په ناوړه ترهګریز بریټ کې ووژل شول. د دغه بریټ د دویم کلیزې په مناسبت پرون د کانګرس پر ودانۍ د امریکا بیرغ نیم ځوړند و. د امریکا د دفاع وزیر لوید هاستن هم په دې تړاو پیغام کې په هغه بریټ کې د وژل شویو پوځیانو یادونه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یو جمهوري غوښتونکي غړي دغه بریټ د ناسم دغه بهیر د ناسم مدیریت په تړاو د دفاع وزیر د استیزا وړاندیز کړای. په دې وړاندیز کې جنرال لوید هاستن په دند کې په ناغېړې او د امریکایي ځواکونو لوټل ورسره د څلګونو امریکایانو په امدی پریخودو تورن شویلې. آشنا سه
مننه برېښنا جان د دې مشرحه معلوماتونه. ډیره مننه. د طالبانو د حکومت د خوانه د بامیان په ولایت کې بند امیر ته د خزو پر تک د بندي زروسته د بشري حقوقو سازمان د خزو د څنګ مرستياله هیدر بار ویل دي بند امیر ته د خزو د نه پریخدلو پاړه د طالبانو وروسته اقدام د خزو په وړاندې د هغوی د محدودیتونو د سلسله دوام ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد نفي د شنبه پر ورځ یعنی پرونی ویل چې د یو طرز عمل تر جوړیدو پورې خزي بند امیر ته نشیتلله.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفی د بامیانو په ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي لی دی وروسته دي ښځو ته د بند امیر څخه د لیدنې اجازه ورنه کړل شي. نوموړي د یاد ولایت له امنیتي مسؤلینو غوښتي دي چې بند امیر ته دي د ښځو د تګ د منع کېدو په برخه کې د هغه پریکړه عملي کړي.
لدې وروسته مېرمنې او زمون خويندې بند امیر ته نشي تللې څو چې موږ اصول نوي جوړ کړی. همدا مشان او مسولین د اقدام وکړي سیاحت د وکړي خو سیاحت نه فرض ده او نه هم واجب.
خو یو شمیر دیني عالمان وايي شریعت د تعلیم کار او پارک ته د تللو په برخه کې د مېرمنو مخنیوي نه کوي.
زما په نظر طالبان په دغه سې کړونو سره غواړي چې د اسلام مقدس دین د افراط او د تشدد دین معرفي کیو د خلکو د اسلام ترمنځ واټنونه را پیدا کی یا خو د پردی ترشا نور لاسونه شته دي چې هغه غواړي چې د طالبانو په ماموریت د اسلام مقدس دین هغه بدنام دین او افراطی دین معرفي کړي.
د طالبانو د حکومت د اقدام ته په خبرګون کې د بشري حقوقو سازمان د خزو د برخې مرستيالي هیدر بار ویلي چې طالبانو له تعلیم او کار څخه د میرمنو تربیه برخې کول وروسته او سي د هغوی د تفریح مخه هم نیولې ده.
د طالبانو روسي حکومت چې میرمنې بند امیر ته لټک نه منع کوي د هغه سلسله یو برخه ده چې طالبان ګام په ګام او په ګړندی ډول له میرمنو نه چې د ژوند لپاره مهم دي اخلي. هغه لري رو میرمنو او انجونو نه د زده کړو او کار فرصتونه اخیستي خو بیا هم قانشي ویني دي. هغه همدارنګ غواړي هغه څه هم ورنه واخلي چې خوخي ورکي لکه پارک ته تلل د سپورت کول او اوس طبیعت ته لاسرسي.
میرمن بار دا ناوړه حالت بولی خو هغه څه چې تر دې هم ناوړه غني د کرکټ ته د رسیدو په برخه کې د نړیوال ټولنې ځواب دی. هغه وایي دا سکاري چې تقریبا نړی د دې وضعیت په وړاندې هیڅ هم نه کوي. طالبانو د 2020 کال د اگست په میاشت کې افغانستان کې د بیا وخت لاسه کول وروسته د دغه هیواد په خلکو په ځانګړي ډول په خزو او انجونو محدودیتونه لګولې دي. طالبان تل وایي چې د شریعت لمخي د خزو حقونو تجمندې
په دې خاطر باندې چې د افغانستان د فرهنګ په جوړولو کې میرمنې رغند رول وبولې دي او یړلې نقش لري په شي کې او دوی غواړي چې د افغانستان فرهنګ په مکمل توګه باندې تر سوالان دی یو سي او لمنځي یو سي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د طالبانو دا ډول کړنی د خزو په وړاندې سیستماتیک تبعیض بللې دی او ویلي دي چې طالبان له نړیوالې ټولنې غواړي چې مشروعیت ترلاسه کړي نو باید د خزو او انجونو په وړاندې خپل چلند بدل کړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د افغانستان اړوند بل موضوع هم لرو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وی وزیر حسین امیر عبداللهیان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفون د هلمند سیند د اوبو د ویش په ګډون په یو لړ مسلو خبرې کړې دي. د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو د حق او نور جنجالي مسایلو یو لړ ارزونه په ایران کې د افغانستان د پخوانی سفیر محمد عمر داوزی صاحب ناخلم چې په اسکایپ زمنګ بلنه منلې ده. داوزی صاحب تاسو ستړي مشوي اجازه راکې او پښتنه کوم چې تاسو په نظر ده د ایران او افغانستان ترمن د اوبو د ویش موضوع څومره جدي ده چې مثلا دواړه حکومتونه رسمي اړیکې نه لري خو ایران پر له پسې پلاوی لیګي غواړي د اوبو په ویش باندې د سره خبري وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته درنوریدونکو او
اوریدونکو ته.
دا مسله ایران ته ډیره جدیده. د ایران د دوا شرقي ولایتونه د افغانستان نه پورتل او مو باندې کاملا متکی دي او د دوا کال ادري کارونه را پدې خوا دا ولایتونه کې د اوبو سخت کمښت دي. البته چې د دې وړاندوینې هم شوی و ایرانیانو خپل اقدامات نه دي کړي او تل د افغانستان د اوبو په تمه و. افغانستان کې هم حقیقت هم داري چې اوبه کمې دي، حتی په کابل ښار کې اوبه کمې دي، په مجموع کې اوبه کمې دي. بیا دا بندونه چې نوي جوړ شوي دي کمال خان بند او نور داسي کوچني نور بندول هم دي دي کې چې کوم او ذخیره دي کاغه پریم دی ډیری نو رسیدي ایران ته وچیږي. یعنی دا یو جدي معضله ده، خصوصا د ایران لپاره جدي معضله ده. اما د افغانستان لپاره د ایران سره روابط مهم دي په دې حساس وخت کې، نو ځکه دا تګ راتګ ضروری ده، دا خبرې اترې ضروری دي.
او فکر کوي که دومره دا موضوع جدي وسی د منځګړی توپ د پاره باید څوک را مخته شي، کچیر تر مخته شي مثلا څوک؟
څه فکر نه کوم چې بل چاته ضرورت دي، ځکه د دواړو اړخونو ترمنځ روابط ښه دي. دوی راشه درشه لري، خبرې اترې کوي شي، روابط په ښه سطح باندې واقع دي. فکر نه کوم منځګړي ته ضرورت دي. دوی طالبانو هیات ومنه د ایران، هیات راغی وی کتل، تایید کړه چې اوبه کمې دي. نو معضله د دوی دواړو ترمنځ شته او دوی دواړه د دې توانایي لري چې حل کړي.
صحیح. تاسو چون په ایران کې کاري تجربه لري داوځي صاحب، د هلمند اوبو په ارتباط باندې دواړو هیوادونو رسمي موافقه لاسلیک کړې دي، البته په خوانه دي. آیا ضرورت ویني چې باید د ایران سره د اوبو د سرچینو او سهم ورکولو په اړه د سره بل سروي یا کوم احتمالي موافقه وشي؟
فکر نه کوم، ځکه دلته دوه معضلې دي، یو سیاسي ده او یو هم تخنیکی ده. او سیاسي دا ده چې دواړو ملکونو کې نظامونه لازم مشروعیت نه لري چې داسې معاهده رسخت کړي. او تخنیکی معضله هم همدغه ده چې اوبه نشته، اقلیم تغییر کړي چې بحثو کې په څه باندې ویو کې. البته چې ایران یو وخت دا وړاندیز کړی و چې دوی غواړي د آمو سیند نه اوبه راکش کړي او بیا یې دې خپل دغو کې خوشي کړي پایپ لاین په واسطه. هغه هم یو اوږده پروسه ده، موږ سره مطرح کړې وه، هغه وخت کې نتیجه ورنه کړه. یعنې د دوی منځ کې خبرې اترې شته، ضروري دي، خو ځې حل نه نمه، دا معضله حل نه لري.
تاسو مثلا دغه ایران چې دومره غوښتنې کولې، افغانستان ته د اوبو په بدل کې څه امتیازات ورکول؟
هغه وخت کې د هلمند اوبو پاک له غوښتنې نه وي، ځکه په هغه وخت کې دا بندونه نه وو، موږ اوبو باندې کنټرول نه درلوده. څومره اوبه چې وي هغه ورتللې، نو ځکه هغوی دپاره دا مسله هغه وخت کې نه وه. دا بندونه خو دا وروستي درې څلور کاله کې جوړ شول، چې اوس ایرانیان دې ته متوجه شو چې دا بندونه خو دته اوبه ودري او په دوی باندې کمیږي. البته موږ ته وړاندیز د هری رود په حق له وو، د هلمند په حق له نه وو، د هری رود په حق له غوښتل چې نوې معاهده باندې بحث وکړي، امضای کړي. او لکه مخکې مې چې اشاره وکړه، غوښتل د آمو سیند نه پایپ لاین کې اوبر او غور منطقه کې هری رود کې خوشي کې او اخر کې بیا واخلي. موږ هغه بحث هغه وخت کې آماده نه وو، هغه وخت نه وو. او هلمند مازله نه وو، چون بندونه نه وو، موږ اوبو باندې کنټرول نه درلوده.
دا وزه سه یو تخنیکی پوښتنه بلم کومه. یو انتقاد کیږي چې افغانستان او ایران د اقلیمی او چاپیریالي بدلونونو د مطالعې پرته موافقه کړې دي او د اوبو په اړه غیر علمي توقعات د یو بل نه مطرح کوي. په دې اړه باندې تاسو د مسلکي ادارو متخصصینو څه اوریدلې دي، څه ویلې په دې اړه مثلا تاسو سره؟
زه خو څومره مې چې مطالعه کړې ده، په هغه وخت کې د موسی شفیق په وخت کې مطالعه شوې وه، اقلیمي موضوعات مطرح شوي وو. په هغه وخت کې خو دواړه نظام خودي خوشاهي نظام و، پاچایانو صلاحیت درلود، دواړو فیصله کړې وه چې اقلیمي موضوعات چې تغییر وکړي بیا به تجدید نظر راشي. نو اما اوس د فعلي اقلیم دا په هغه وخت کې دونه وړاندوینه هم نه وه شوې. دا ګازات چې خبره چې راوځي و د ځمکې د حرارت درجې جګېدل، دا په اویو مدهه کې دونه لویه مسله نه وه، نو ځکه وړاندوینه نه وه شوې.
صحیح. مننه محمد عمر داوزی صاحب، ستاسو د حضور نه مننه. ارزونې نم خپل نظریات او معلومات هم شریک کړل، کورم ودان.
خیر، مننه.
وروسته دا غینه چې 13 اونۍ طالبانو د پاسپورتونو د صادرولو شمیر زیات کو، په زرګونو خلک د افغانستان په لویدیز هرات ښار کې د پاسپورتونو د اخیستلو لپاره د پاسپورت په دفتر باندې ورغلل. د دې موضوع تفصیل به د احمد الله ارچوال نو واوري.
بزرګونو د پاسپورت غوښتونکو وروسته له هغه د هرات ولایت د پاسپورت ریاست مخې ته غنه غونه جوړ کړه چې د پاسپورت عمومي ریاست په هرات ولایت کې په ورځنی ډول د پاسپورت غوښتونکو د منلو شمیر له 250 څخه 1500 ته د لوړولو اعلان وکړ. دغه تر ټول شوی ځنی خلک وایي چې په میاشتو میاشتو د پاسپورت اخیستلو ته انتظار کړي.
هیڅ کس به خاص نه قبول نمیکنه.
د هرات د پاسپورت دفتر مخې ته راټول شوی خلک شکایت کوي چې د دوی عریضه نه اخیستل کیږي او نه هم چارواکي دوی ته د پاسپورت ورکولو نیټه ورکوي.
کوم ځای په زمينار بګیر اجمور بدن کې دار روز بعد بیا یک مو بعد بیا همې کم شه شلوغ زیات زغم زیاده خدا ادم مایوس شي خدا هڅه بګی مایوس داسې بدبختی وای کم دولت په فکر مون باشه.
که څه هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته زیاتره افغانان نورو هیوادونو ته د کډوالۍ لپاره پاسپورتونه ترلاسه کولو هڅه کوي، خو هرات کې په ګڼه ګوڼه کې راټول شوي خلکو کې ځینې ناروغان دي او وایي چې ګاونډیو هیوادونو ته د سفر کولو لپاره پاسپورتونه ته اړتیا لري.
همه مشکل خیلی لاره من زنو هم اندد میکنن این ردو هم خدا این گلا و خیلی بازه بود من این برم بیرم بخاره بزنده بودم خود نفتیری بکنم.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دوی په هرات کې خلکو ته سوکه سوکه د پاسپورتونو د ورکولو شمیر د لوړولو تابعیا لري.
وزیر صاحب آمدن طبق هدایت از اونا گفتن که همین شهروندا پاسپورت زیاد ضرورت دارن، شما توضیح زیادتر کنید. ما توضیح زیادتر کردیم که حالت امروز شما مشاهده میکنید که به 1000 تقریبا برسید که فعلا ما توضیح میکنیم دیگه از سباب انشالله از 1000 هم سر از نو بیشتر میکنیم.
ډیری افغانان د زده کړو او یا نورو هیوادونو ته د تللو لپاره پاسپورتونه اخلي، خو طالبان وایي چې ناروغانو، د لوړ عمر لرونکو خلکو او اړمنو ته د لومړیتوب پر بنسټ پاسپورتونه ویشي.
کسانی که مستحق یعنی مریض باشه یا کلانسین باشه به حساب ضرورت به از اونا آفلاین هم میدیم. در غیر از او کسانی که ضرورت نداره اونا از طریق آنلاین بیایم و به از اونا اجرات میکنیم.
کسه هم طالبان رو در پاسپورتون در ویش به بحیر که در چرتکوالی و زیادوالی اعلان کرده، خو بیا هم خلق در بحیر لسسوالی و پیاد بحیر که لپاسات سخه شکایت کوي او وای چې در پاسپورتون در ویش به بحیر که کم مثبت بدلون نده راغلی. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
یوه موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه د ونۍ د یوې تودې موضوع شننه او ارزونه له بیلابیلو زاویو څخه د دې خپرونې کتل هر شنبه د ماښام په 6:30 بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 4:09 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې مه هېروئ.
د امریکا پوزوی درې امریکایي سمندري ځواک سرتیری نن د استرالیا په شمال کې د یو لړ پوزي تمرینونو په جریان کې د الوتکه د سقوط لامل مړ شوې دي. 15 نور سرتیری سخت ټپیان دي. د رويل داروین روغتون چارواکو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا د سمندري ځواک 15 نور سرتیری ورته په ټپي حالت کې رسیدلي دي. ویل شوې چې د ام وی 22 بي ډول الوتکه کې درويشت امریکایي عسكر پوزي مانو ر اجرا کوي چې الوتکه سقوط وکړو. د پیخي پاړه پلټنې هم روانې دي. او د شنبه په ورځ یعنی پرون په زرګونو خلکو په دلته په واشنگتن ډي سي کې د مدني حقوقو د مخکخ مدافع مارتن لوتر کینګ د عدالت غوښتنې د شپې ته کلیزه د منځلو د پاره لاریونو کو لاریون کول کویل امریکا کې لا هم نژادي نابرابري موجوده ده او باید د مارتن لوتر کینګ په څیر د مدني حقوقو د سرلارو مشانو هلي پوره شي. دا لاریون چې د مارتن لوتر کینګ د بنسټ او مدني حقوقو په دفاع یو شبکې له خوا تنظیم شوی په هغه ځای کې راغون شو چې په 1913 میلادي کال کې پکې تر 250,000 زیات خلکو د نژادي مساوات او عدالت غوښتنې لپاره راټونډه کړې و. آیا د مصنوعي استخباراتو ټکنالوژي د نفوس ته ترلاسه کولو او ویجاړول آله ده او که د پرمختګ نوي او ګټوره وسیله؟ آیا حکومتونه د دې په واقعو پوره پوي دي او د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ امریکا غږ په دې برخه کې د سټانډرډ ډي اي او په نوم باندې د ټکنالوژي د یو شرکت بنسټي خودونکو ایرن رافورټي سره مرکه کړې ده. خاغلی رافورتی ویلی دی که کله چوی د نړیوال تروریستی سازمانونو یا نړیوالو جنایتکارانو خبره کیږي، نو دا پښتنه خامخه پیدا کیږي چې حکومتونه د مستوی استخباراتو په ټکنالوژي باندې د څار او بندیز لپاره څه کولای شي.
خو کله چې موږ د مصنوعي ځیرکتیا اے آی په اړه فکر کوو، نو دا خورا پیچلی موضوع ده. کله چې انټرنیټ اختراع شو او هر چا یې کارول پیل کړل، نو هر چا پکې خپل معلومات واچول. تاسو پوهیږئ په میلیاردونو میلیاردونو خلک انټرنیټ کاروي. نن ورځ موږ خپل دا ټول معلومات په انټرنیټ کې چولی دي، او مصنوعي ځیرکتیا اے آی هم د همدې معلوماتو زیرمه ده او همدا معلومات لري او کاروي یې. راځي چې اے آی ته روباتونه یا ایجنټان ووایو. دا ایجنټان انټرنیټ ته ځي، زموږ ټول معلومات اخلي، تر څو خپل ماډلونه وروزي او د بیلابیلو کارونو په موخه د خپلې ګټې لپاره وکاروي. تاسو پوهیږئ معلومات مختلف بڼې لري، او تر هغه وروسته د معلوماتو د کارولو څرنګوالی هم توپیر لري. او دا چې دا معلومات څنګه کارول کېدای شي، ځکه واقعا ډګرونه یې هم بیلابیل دي. مثلا د سوداګرۍ په برخه کې ګټور کار ترې اخیستل کېدای شي، د کاپی رایټ او نورو کارولو قضیو کې هم کار چټکوي او هم یې آسانوي.
نو د ځانګړو مقرراتو نه پرته به د اے آی یا مصنوعي ځیرکتیا د کارولو پایلې څه وي؟ ځینې د احتیاط غږ کوي، د ورانۍ او خطراتو احتمال یې ګوري.
بالکل، دا اوس واقعاً یو لوی بحث دی. یا په متحده ایالاتو کې، په اروپایي اتحادیه او نورو هیوادونو کې ډیری خلک دې ته ګمارل شوي چې د اے آی د تنظیم او غوره استفادې پر ډاډمنتیا کار کوي، ځکه ناسمه کارونه به لوی پایلې ولري. په خاصه توګه کله چې ګورو لوی شرکتونه خپلې موخې او ګټې لري، کله چې ځنې غواړي د خلکو شخصي معلومات ترلاسه کړي، یا یې په سیاسي ټاکنو کې د کنټرول د ترلاسه کولو او د احساساتو د کنټرول لپاره په ډیرو ناوړه لارو چارو کې کارول کیږي.
نو تر ټولو غوره ډګر څه دی چې اے آی وکارول شي، او تر ټولو ناوړه ډګر چې خلک ترې ناسمه ګټه اخیستای شي، ستاسو په نظر څه دی؟
So today
د اے آی لپاره غوره او خراب ډګر همدا اوس د اے آی د کاریګرو او کارمندانو د ودې او پرمختګ لپاره د کار اخیستنې لپاره غوره ګڼل کیږي. مثلا که زه وکیل اوسم، اوس زه کولای شم د پخوا په پرتله ګړندی تحقیق وکړم. که زه زده کوونکی یم، مونږ د زده کوونکو لویه ډله لرو، نو زه کولای شم تقریبا په خورا کم وخت کې خپل ضروري معلومات ترلاسه او ډاونلوډ کړم. دا تقریبا د میټریکس د فلم په شان دی چې یو د ورمیک تر شا ساکت په نښلولو سره د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کولی شي. مثلا د لیکچر مهم ټکي او منځپانګې، یعنی د ساعتونو او ساعتونو معلومات ډاونلوډ کړم. خو زه فکر کوم ځینې ساحې چې په لاس کار ته اړتیا وي، مثلا نلدوان، ته به دومره ګټور نه وي.
او تر ټولو د ناوړې بډې کار اخیستنه به څه وي؟ ځکه چې موږ اورو چې د وسلو د کارول په برخه کې ټول اختیار یو سیستم او یا ماشین ته ورکول ډارونکی نظر دی. دا زما په ذهن کې خورا ډارونکی دی.
هو، نو نن ورځ پوځونه او حکومتونه هم د اے آی نه کار اخلي. تاسو پوهیږئ د نومبر رئیس مونږ د حکومت او په ځانګړې توګه د اردو په لاس د اے آی نه د کار اخیستنې بلګې وینو. تاسو پوهیږئ د مختلفو تاکتیکونو په برخه کې د وسلو لارښود سیستمونو کې څو په جګړو کې بریالي شي. دا هڅې د ټکنالوژۍ په ډګر کې د لا پرمختګونو د ترلاسه کولو لپاره کیږي. مونږ به وګورو چې په دې سره اے آی ماډلونه څنګه وده کوي. یعنی زه فکر کوم چې د جګړې ډولونه به د جوړونکو بڼې پر ځای د سایکالوژۍ د بڼې په جګړه بدل شي، یعنی د رواني جګړې په برخه کې به وي. ځکه چې اوس اے آی د افرادو چلند او شخصیتونه مطالعه کولای شي. که چیرې موږ مقررات سم نکړو، نو پایلې به یې هم ویرونکې وي، ځکه د رواني جګړې تاثیرات پراخ او اوږدمهاله دي چې زیات زیان رسوونکي پاتې کېدای شي. د هغه عمومي جنګونو د اغیزو په پرتله چې موږ په لومړۍ نړیواله جګړه یا دوهمه نړیواله جګړه کې ولیدل.
په ځانګړې توګه کله چې د نړیوالو تروریستي سازمانونو یا نړیوالو جنایتکارانو خبره راشي، پوښتنه دا ده چې حکومتونه باید د څار او احتیاط په برخه کې څه وکړي، د انحصار په اړه څه وکړي. اے آی باندې تکیه، یعنی مقررات، ورته باید هم نو په پام کې ونیول شي. همداسې نه ده؟
Right. That's a really good point. دا واخن یو غره ټکی دی د حکومت رول د خلکو ساتنه او د خلکو د کار لپاره خلکو ته د ګټو برابرول دي او له همدې عمله مونږ دولت ته د کار لپاره مالیه ورکو چې مونږ باید وساتي په خاص توګه دا چې د لوی شرکتونو مخه چدي او د ای ای سره څه ډول کار کوي باید د شخصي خود مختاري اقتصادي ثبات او امنیت حق لرو چې ځنې وخت تر ګواک لاندې راځي د محرمیت حق حکومتونه کولی شي د بشري حقوقو لپاره مناسب خوندیتوب چمتو کړي مونږ په هغه وخت کې یو چیرې چې مونږ د ته اړتیا لرو چې د کلمو د تاثیرات په اړه واقعا شور فکر وکړو او دا څنګه واقعا پر مونږ اغیز کوي ځکه چې مونږ اوس داسې نړۍ کې یو چیرې چې هر څه په هدايه شي
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې دلیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
او د افغانستان او پاکستان ترمن د کرکټ د دریو یو ورځنیو سیالیو لړۍ په 3-0 د پاکستان په ګټه پای ته رسیدلې ده. د کرکټ مینوال او ورزونکي د افغانستان د کرکټ د پرله پسې ماتو سخت خوشینی خودلې ده او د یو لړ اصلاحات او بدلونونو غوښتنه یې کړې ده. تفصیل یې د مکیولا عابد پر راپور کې اوري.
د افغانستان کرکټ مینوال په دې خفدې چې د کرکټ ملي ټیم د پاکستان سره هغه سلوګونه کړل لکه څنګه چې تمه کېده
بل کوړم چې دا پړه په یو لوغړی او په یو کس نه چو چې داغه په خاطر من دا سیریز یا دا میچونو ونه شو غټلې اورال د ټولو لوګډلې پرفورمنس هغه څومره میچونو چې موږ له دلاغه سينو
د افغانستان او پاکستان د سیالي چې د افغانستان په کوربتوب سریلانکا کې تر سره شوې د کرکټ د سارونکو لپاره ډېر جالب وي
پاکستان او افغانستان ترمن د کوم سیریز اوس وشو د درې میچونو سیریزو هغه پاکستان په 3-0 سره وګټه خو افغانستان ټیم دا یو ځل بیا ښکاره کړه او ثابت یې کړه چې هغه یو خطرناک سایډ دی پاکستان له درې واړو میچونو څخه ټف ټایم ورک دویم میچ تقریبا افغانستان ګټلی وو ولی ځینې یو څو غلطولو وجه نه هغه میچ بیل
احمد فرحات فدائی د کرکټ د مبصر په توګه سریلانکا کې د نړیوالو مبصرونو سره یو ځای دغه سیالۍ ته ټکړی دي او خپل ځانګړې نظر لري
افغانستان لپاره یو ډیر ښه تمریناتي زمينه وه د دې لپاره چې د آسیا کپ سیالۍ او د نړیوال کپ سیالۍ لپاره آماده جوړ کړی شي او په زمن کې د افغانستان ستونزې د تور په داد اسولې چې د دې ستونزو کې په مشخص شکل باندې د میډل آرډر فارم وو چې هغه ته باید دوی پاملرنه وکړي د دوی په ټیم کې باید فینشر زی چې د دوی لوبه په ښه شکل باندې ختمه کړی شي یعنی ښه ګیم کلوز کړی شي
د افغانستان د کرکټ شنونکي په دې نظر دي چې افغانستان باید د خپلو ناکامیو نه درس واخلي او راتلونکي لپاره سمون راولي
که څه هم ټول لوبي ورزنه پاکستان غټلې دي خو په اسانه نه دي غټلې او شاید د دې وجه هم دا وي چې افغان لوبډله د دغه سیستر لوبډلو سره د مخامخ کېدو غو تجربه کم لري او په ورستي ورونو کې بیا هغه سره کم محتاط لوب چې په کار ده او کنټرول په کار دي په غي موږ نه توانېګو
تخنیکی او فزیکی کوچ ته ضرورت په بیټینګ کې په بالینګ کې هم دغه سي سپورت سایکالوجیست یا سپورت ارواپوهان ته ضرورت دي ترڅو زموږ لوبغاړو سره په هر یو سیریز یا میچونو کې کارو کې ترسو زمون لوبغاړي ذهني قوی شي او خپل مخالف لوري ولند
په مجموع کې د کرکټ مینوال او سارونو کې په دې نظر دي چې افغانستان د کرکټ په ډګر کې ډېر لاسترونه لري او باید چې هغه ته پام وشي
موږ تاسو املي سرود ژوندۍ ساتلای دی موږ تاسو بیرغ ژوندۍ ساتلای دی موږ تاسو د افغانستان نوم په ټول نړۍ کې اوچت ساتلای دی صرف دوی ته باید نن ورځ موږ تاسو مینه ورکړو او کوشش وکړو چې د دوی ځای نه وکړو
د افغانستان کرکټ بورډ د یک شنبه پورې د آسیا جام لپاره کرکټ ټیم اعلان کړی دی چې یو شمیر نوی او پخوانی لوبغاړي کې شامل دي. آسیا جام د اگست له دیرشمې نه په پاکستان او سریلانکا کې پیلېږي. متی الله عابد، امریکا غږ.
د نن خبرونه په همدې سپای تر سره خو تاسو کولی شئ چې همدا راپور او نور راپورونه د امریکا غږ په انټرنیټي پاڼه باندې وګورئ، ویلولی او د نورو دوستانو سره شریک کړئ. زموږ د ری خبرونه همدا شیبه پیلېږي او کوربه محمد احمدی صاحب تشریف راوړل دي او تفصیل او جزئیات به شریک کړي. احمدی صاحب، ستړي مه شئ، څه لرئ تاسو نن؟
سلام آقای آشنا، شما هم خسته نباشین. بله، لحظات بعد خبرهای مهم از افغانستان جهان نشر میشه. در سطح خبرهای افغانستان، ممنوعیت تازه طالبان بر آزادی های اجتماعی زنان هست که با یک تن